ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري کړه کې زمو مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هله او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا گورنر د اقبال دفر جګړه شمالي وزیرستان ته سفر او بیا دغه تکي د نوو پروژو د پرانستي سره سره په دغه تکي پرمختیاي کارونه باندې اطمینان د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مهم راوړي خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړ
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د پ شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې لروان کارونو مطمئن دی د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت لاستاو سره لید کاته کړی دی او ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه سوګند پورته کړی دی اوس بشپړه خبرونه د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دی چې د په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې له روان کارونو مطمئن دی نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال له ځایي خلکو سره د یوې ناستې پر مهال کړې ده اقبال ظفر جګړه په خپله وینا کې هلته د پوځي عملیاتو ستاینه کړې او د یو شمیر پروژو اعلان کړی دی
ما چې دلته هسپتال ولیدو د ترکۍ کارونه مې ولیدل ګراوندونه بازارونه نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته تاسو چې کمې غوښتنې وکړې دا غې یقین درکوم
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بې کوره کړل سو چې لوی شمېر یې لا هم په بنو او خوست کې میشته په کراچی کې د بابا لاډلا په نامه مشهور وسلوال له خپلو دوو نور ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی د رینجرز ځواک لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې بابا لاډلا او د هغه ملګري بیګا د کراچی په لیاري سیمه کې د عملیاتو پر مهال په نشته کې وژل سوی دی د چارواک په وینا د بابا لاډلا اصل نوم نور محمد دی او له هغه سره وژل سوی سکندر او محمد یاسین نومیږي خبر پاڼه لیکي چې بابا لاډلا په لیاري کې داسې پټ ځایونه جوړ کړي وو چې پر خلکو به تشدد کاوه د پولیسو په وینا پر دې کس څلور او یا بیلابیل مقدمې وې او د هغه پر سر 25 لک روپۍ جایزه هم اعلان شوې وه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو مشر شاه جګل افریدي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده شاه جګل افریدي پرون مشال راډیو ته وویل چې دا جرګه به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي او دوی به د قبایلي سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد او قبایلي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي د نوموړي په وینا دوی به د جرګې په پای کې حکومت ته د دې لپاره نیټه ټاکي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه وکړي د پښتونخوا ملي او ګوند تر څارنه لاندې د قبایلي سیمو د یو شمیر مشرانو جرګې د تیر دوشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا د ګډېدو حکومتي کمیټې پریکړه رد کړه دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ګوندونه او قبایلي مشران قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي او یو شمیر بیا وایي چې د یادو سیمو د راتلونکي پریکړه دي د دې سیمې د ولس په خوښه وسی د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت له چارواکو سره لید کاته کړی دی د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته د افغان حکومت هلې ځلې په ډاګه کړي
په مشمول چې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګه د دوی د مدني ټولنې سره شریک کو دفاع وزارت د کورونی چارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خلی دي
افغان پلاوی وای امریکایی چارواکو د افغان ځواکونو ستاینه کړې ده او د افغان حکومت له هلو ځلو خوشاله دي ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپل دندې سوګند پورته کړی دی. ریکس ټیلرسن سوګند په هغه غونډه کې پورته کړ چې بیګا په سپینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ریکس ټیلرسن څخه تر سوګند اخیستلو وروسته په بهرنیو چارو او په ځانګړې توګه له روس سره د هغه د کار او تجربو ستاینه وکړه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه ته وویل چې ستا ټول ژوند ته د همدې وخت لپاره تیار کړی چې د هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماټ دنده پر مخ یوسي. دا له هغه وروسته دا چې ریکس ټیلرسن د منظوري لپاره په سینټ کې د 43 په مقابل کې 55 رایې واخیستې. ریکس ټیلرسن په نړۍ کې د تیلو د یوې سترې کمپنۍ اکسن موبایل مشر پاتې شوی او له روس سره د کاروبار پراخه تجربه لري. پر ریکس ټیلرسن تنقید کوونکي اندېښنې لري چې هغه به د کرایمیا په ځان پسې د تړلو او په ختیځ اوکراین کې د بیلتون پالو د فعال ملاتړ له کبله پر روس لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. د ایران حکومت وایي د ایران د امریکا حکومت وایي د ایران د توغندیو له ازموینې وروسته یې دې هیواد ته رسمي خبرداری ورکړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلاین د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایران په اړه دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی دی چې د ده په وینا ایران یو ناکراری رامنځته کوونکی فعالیت وکړ. امریکا باور لري چې د ایران د دې توغندي ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه قرارداد سرغړونه ده کوم چې ایران د اټمي وسلو وړلو صلاحیت لرونکو توغندیو له جوړولو منع کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د چې جنوري پر 1.5 د امنیت شورا د تړلو دروازې شاته غونډې ته په وینا کې وویل چې د ایران د ازموینه بالکل د منلو وړ نه ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دهکان د چهارشنبې په ورځ د هغې په ځواب کې وویل چې دوی دا کار له خپل پلان سره سم کړی دي او هیڅ بهرني ته به اجازه ورنه کړي چې د ده په وینا د ایران په دفاعي چارو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.80 روپۍ او په 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 10، بنو کې 40 او 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرم صوبې درته سراج ظهیر وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځنې مطالب دادي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال دفر جګړه وایي په شمالي وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو نه مطمئن دي. او د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای چې جرګه به کوي او دغه جرګه به تر هغه دغه نه پس به مطالبه وړاندې کوي.
خپل اعلامیه جاری کوو او ور سره به ډیډ لاین نمبر کولای شي چې دغه ډیډ لاین پورې د قبایلو د مستقبل فیصله و نشو نو به هغه ورځ باندې به بیا زمو تر نوی.
د حافظ سعید د نظر بندې په اړه باندې لطیف لالا قانوني کارپو دا نظر لري.
حافظ سعید باندې چې پابندي ولګول او غي خپل کول کې نظر بند دا ټول د ترامپ برکتونه دي. زه خپل تور په کې نشته ګور.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمایز مطالب مهم راوړي د مشال تر څنګه سي. د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال د فر جګړه 13 ورځ د شمالي وزیرستان دوره کړي چې د غلطې نه یوازې د روانو ترقیاتي چارو جاج اغسته بلکې د یو شمیر نو ترقیاتي منصوبو اعلان هم کړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
13 ورځ د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د غلطه دروانو ترقیاتي چارو جاج واخیستو او یو شمیر نو ترقیاتي منصوبو اعلان یې هم وکړ چې پکې میرانشاه گورنر ماډل سکول زنانو څنګه ماډل ټاون میرالی کې یو بل گورنر ماډل سکول گرلز ډیگری کالج او رزمه کډر کالج کې د مقامی زکونکو لپاره د شلو سیټونو په ځای 50 سیټونو ورکولو اعلان وکړ. ورستا ټوچی جرګه حال کې نوموړی د اوتمانځای مشرانو سره جرګه وکړه. ما چې دلته هسپتال ولیدو د ترقۍ کارونه مې ولیدل ګراونډونه بازارونه نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستی سیمو کې هم نشته. دغه سیمې چې ورته به خلک بغیر د سیارې راتلل په وروستیو کې د بدم نه ښکار شوه خو د فوز لخوا کامیاب عملیاتو پس نن دغلته مثالی امن دی او پر دې د فوز ستاینه کړم. تاسو چې کمې غوښتنې وکړې د هغې یقین درکوم. گورنر اقبال ظفر جګړه انتظامی چارواکو باندې غږ وکړ چې پاک افغان غلام خان تجارت لاره باندې زر تر زره تجارت پیل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی سیمو ځینې پارلماني استازو د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې ده. وایي چې د ملک ځینې سیاسي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سیاست شروع کړی دی، نو د جرګې د لارې هغوی ته واضحه پیغام ورکول غواړي چې د قبایلی سیمو غوره مستقبل خیبر پختونخوا سره په شاملېدو کې دی. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي ګل پر ورځ یې د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې یوه جرګه رابللې ده چې پکې به د قبایلي سیمو پارلماني استازو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، زده کوونکو او فاټا سیاسي اتحاد ته د ګډون بلنه ورکوي.
هغه حقیقي قبایل به راځو، په دې ورځ باندې به مونږ خپل اعلامیه جاری کوو او ورسره به ډیډ لاین هم ورکولای شي. چې دغه ډیډ لاین پوره د قبایلو د مستقبل فیصله و نشو، نو په هغه ورځ باندې به بیا زمون تر نوی او راغه در نه به تر هغه پورې جاری وي چې تر کومه پورې یمونږ ته هغه حقوق نوی راکړي چې کوم حقوق د اسلام آباد خلکو ته ملوي.
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتی کمیټې په سفارشاتو د اندیښنو سرګندونه کړې ده او پښتونخوا میب د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې یو جرګه رابللې وه. جرګې ته راغلي خلکو غوښتنه وکړه چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه پخوانی مشر اخونزاده چټان وایي چې اتحادیه به یې په رابلل شوې جرګه کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حمایت کوي.
کله موږ ته د هغوی د مقاصدو پته ولګي چې د کوم مقصد لپاره راغواړي، ځکه چې زمونږ کوم پارلمنټیرین دي د موقف په یو باندې نه ولاړ دي. خپل موقف په دې درې څلور کاله کې بار بار بدل کړو. که دوی دا جرګه د دې لپاره نه راغواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې حمایت کوي، به خو به پکې موږ بھرپور شرکت هم کوو او موږ به ټرک د هغوی مرسته ملاتړ کوو. موږ به د هغوی سره ولاړ یو، ځکه چې دا زموږ مطالبه ده.
د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي که په جرګه کې ورته د ګډون بلنه ورکړې شو نو ضرور به ورته ځي، خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو مخالفت به کوي.
نن ما ته صرف یو تورخم نه سالانه 82 ارب روپے ملایږي. ما ته د پاکستان د موجوده حکمرانان 21 ارب روپے هډیتی راکای، نو ته 82 ارب روپے چې زما په خپل علاقہ په قبایلو کې ولګي دینه بسنه شي جوړ.
د وفاق تر تنظیم لاندې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو ډیر اسماعیل خان ته. په ډیر اسماعیل خان کې تیر ورځ د قبایلی سیمو د ځوانانو د یو تنظیم فاټا ډیموکراتیک موومنت یو غونډه وشوه چې پکې قبایلی مشرانو، مذهبي عالمانو او ځوانانو ګډون وکړو. دغه غونډه کې ژمنه وشوه چې د قبایلی ولس د حقونو لپاره به په ګډه کار کوي. نور تفصیل له سیلاب محسوده.
غونډے تا خطاب کا ان کو مقررینو دے جنڈے پا مطابق تقریرونا وکرل او دے زوانانو دے دغی مومنٹ مختا بوتلو دے لو سرا دے مومنٹ ایجنڈائی ہم وستایلا پا دغابا ریکشے پا غونڈے کشے موجود یو قبائلی علی وزیر مشال رے جوتا پا دارنگ و جاغدان
فاتح ڈیموکریٹک مومنٹ کیم پروگرام دے فاتح پا حوالہ سرا کڑے دے پا دا کی طول کمینا موجود دی او دے کیم دے فاتح پا حوالہ سرا مسائل بنے کیم بحث وکا دا یو دیر ابتدادو چه وستوم را اکتیویتیز دی دا فاتح که جوانون شیر کردی دی او پدا که مختلف اکومی حوالی سرا، نسلی حوالی سرا، علاقایی حوالی سرا طول خبر متیجی و دا فاتح پا حوالی سرا، دا پشتانی پا حوالی سرا یو سوچ جوڑی جی چه آدر دا متحد کول طرف تا، دا یولی طرف تا پرتلین که وقت که دغ مومنت یا دغ خبر چکی مسراتی دا همیش درست شوینی
دا مومنت مشر وزیر و رمان وزیر و ویل
میز تاسپون رو چگی جی دا فاتح خاکر چگوی و آر پلفام دا میز دا فاتح خوب رغوری میز سرا مشتونی دا آرک تب که خاکر سرای میز دفاټ او کوک روډي اوزه چکایوی
شاهد شرانی زیات اکړه
دانن چکم پروگرام دی مشټول ک بهر سره راجم سوي او دنیا ته دا پیغام ورکو چې زمور په علاقې چې څومره سکولان وران دي او څومره مکتبونه وران دي دغه دوباره جوړول غواړو او دنیا ته یو پیغام دا ورکو چې انده مور د ټوپک جام په کلم بدلول غواړو
د یو مسعود طالب علم خبره هم وار وای
مون نوم سره جو دین مسجد د چنن کې میټینګ وشه د میش د ټرایبلای کې حق تای د دغه خبره شو شلکه حکیم د سټوډنټ حق تای چې د میش کې مسکل شیپ تو دام مسلسل درې کولنا باندو تعلیمي ادارې سره رنګ شوې دي د سکول هیڅ ترتیب نشته نه کالج ته کمیش دای د په جاهلیت سره شو دي د کوشش تای میجو په جاهلیت شو وخت نه تروي او چې کیم خپل حق وي اچ د کیم ادارې خلاف میجو چګاوي
په دغه مو کې د ټرایبل یوت ډیموکراټیک موومنټ مشر وزیر الرحمن وزیر چکوما ایجنډا پېښ کړه پاغه ښه ځنې مهمه خبره په دا رنګ وې قبایلون او بیا ټول پښتانه رايو ځای کول د خپل حقوق د پاره د دوی په شریک ژغ د مومنت بنیادی مقصد دی د نویو تعلیمی ادارو منظوري او د زړو ادارو د رغوان سره د جدید هسپتالونو قایمولو د پاره به مومنت هر وخت هلې ځلې کوي د نه علاوه په پوځي عملیاتو کښې چې کومې کونډې او بچو یتیمون شوي دي د هغوی د میاشتني مالي ملاتړ ژغ به پورته کوو مومنت به دا ټینګه کوي چې د ځنګلونو په وهل مکمل بندیز ولګېږي او په سیمه کښې چې کوم قدرتي دولت یا مدنیات موجود دي هغه د هر وایستل شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو د پاکستان د داخله چارو وزارت د مذهبي ډلې جماعت داوی مشر حافظ محمد سعید په ګډون د ځینې نورو ډلو د غړو نمونه په ایگزیک کنټرول لیست یا د ملک نه د بهر نه تللو په فهرست کې شامل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د داخله چارو وزارت ویان یو شمیر شخصي او د پاکستان سرکاري رسنیو ته ویلي چې د جماعت الدعوة د مشر حافظ محمد سعید او د لشکر جنگوي د ځینې نورو غړو په شمول د 38 کسانو نمونه په ایگزیک کنټرول لیست یا د ملک نه بهر نه تللو په فهرست کې شامل کړي دي. نوموړي سرکاري رسنۍ ای پی پی ته زیاته کړه چې د دغه کسانو تعلق د لاهور، گوجرانواله، کراچۍ، کوهاټ، چترال او ځینې نورو علاقو سره دی. یاد نوي تر دې دمه د دغه تنظیمونو لخوا په دې اړه صدریز مخې ته نه دی راغلی. دا دې هم یادوي چې د تېرې میاشتې په 13 نیټه د جماعت الدعوة مشر حافظ محمد سعید په پنجاب کې په خپل کور کې نظر بند کړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمه نټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
پ اتمه نټه د پاسا سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پلان لري چې په سکولونو کې د قران شریف نازره او ترجمه لازمی کړي. د دینی عالمان د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې تر لسم جمعه پورې به ځوانان سناس دینی علم ترلاسه کړي. نور تفصیل منور شان.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو سمری لاسلیک کړي چې تر مخه به یې په سکولونو کې له اول نه تر پنځم جمعه پورې د قران شریف نازره او له شپږم نه تر لسم جمعه پورې د قران شریف ترجمه لازمی وګرځول شي. صوبای حکومت وایي تمه ده چې د کابینې له منځوري ورسته به په راتلونکي تعلیمي کال کې دا فیصله عملی کول شروع شي. د اکوړي حقانیه مدرسې منتظم مولانا یوسف شاه د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او وایي
چې زه خپل کوشش کوي نو اوله علوم د ماشومانو چې د قران باندې په قران ترجمه باندې عبور حاصل کړي لکه ټول په قران باندې لکه حاصل ما خو دې خو خپل وسو کو ان شاء الله کافي هدا پورې با هغه قران زکی کوي وسی پورې زکړه کا دې زکړه کا لس زکړه له نظام او د ماشوم په ګټه کې هم دا حکومت په ګټه کې هم دا
هلته په چارسدا کې د یوې دینی مدرسې منتظم مفتی عبدالله شاه وای د عصري تعلیم ترڅنګ د مکمل دینی تعلیم لپاره د وخت کم دی خو بیا هم ماشومان به تر ډیره حده دینی زده کړې ترلاسه کړي.
پوره علم لپاره دا وخت پوره نه دی خو څه نه څه فایده به پکې وشي. پوره مهارت کې ناغا چې د دینی کتابونو پوره کورس اویلی شي سلیبس پوره اویلی شي لپاره دا نه مهارت راځي او په دې باندې ډېره فایده به وشي. پوره عالم خو به نه وي.
بلخوا د تعلیم ماهرین وایي که د قران شریف ترجمه د لازمی مضمون په توګه ګرځول کیږي نو بیا به یې سر تر سوال هم لازمی وي او که کوم ماشوم یې نشي کوله نو فیل به تصور کیږي چې د اندېښنې وړ ده. د تعلیم په خوانی وزیره او د صوبایي اسمبلی موجوده غړي معراج همایون خان په دې اړه ویل چې په سکولونو کې ماشومان ته په نازره قران شریف زده کول یو ښه ګام دی خو په ترجمه قران زده کول به د ماشومان لپاره ګران وي.
پښتو دې مواري واخلې هغه جافي یو خدای دې تلفظ او فارسی بسي او دې په کوزي بوم دلته کومه څه اثر خو دې یو رټلې دې کنه مولې چې خو نور هغه کې یو خپل هغه ځای نه لس منټه یو پنځه لس منټه بس ازر زر 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 هغه ختم کیو لاشي نو سکول هغه خو چې دې نه هغه جافي هرڅه او خو یې زیاته خطر کې یو هغه کې خو چې دې ته دا راځي چې لس دا عربي اصولي کا او دې ترجمه وکا
زیاتره دینی عالمان او د عصري تعلیم ماهرین په دې نظر دي چې په سکول کې د قران شریف نازره او تر صحده ترجمه به د نوي کول لپاره ډیره ګټور وي ځکه چې دا راز باز د کونکي د نورو فرقو یا مذهبونو خلاف لکره کې بغیر دینی زده کړې تر لاسه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د فنی تعلیم او تربیت صوبایي ادارې ته هدایت کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبو لپاره جدید هنري یا فنی تعلیم او د سره د چینی ژبې د زده کړو لپاره کوټلي ګامونه نظر تر دره پورته کړي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د فنی تعلیم او تربیت لپاره خصوصي مشر د صوبایي اسمبلی غړی ارشد عمرزه مشال لیډو ته ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري نه په مکمل توګه ګټه اوچتول لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت هڅه او ګامونه شروع کړی دي چې خپل ځوانان د لپاره په مکمل توګه تیار کړي.
پک زمنګ روان دي د اغیره لپاره موږ په مختلف انسټیټیوټو کې چې دا موږ کسان ترن کیږي په دې کې هغه چینیز چې دا موږ هغه را تکم غوړ دي په اکه دغه باندې ټریننګ موږ هغه له ورکو او دا نه علاوه چین لینګویج په دې وخت کې موږ د سرو انسټیټیوټو کې چې دا موږ چینیز لینګویج چالو کړ د سوبې د ترقې لپاره چې دا هم یو اهم شی.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه یا د چیمبر اف کامرس مشر حاجی افضل مشال لیډو په دې حق لوول چې دا د وخت ضرورت دی چې زموږ ځوانان د نوې هنري تربیت سره سره چینی ژبه هم زده کړي.
چې په کواله سره چې څومره کارخانه چاینا نه یا دنیا بل ملکونو نه روان دي او های ټیکنیکل کمپیوټرایز ماشینري روانه هغه د پاره چې کوم زموږ ټیکنیکل او وکیشنل انسټیټیوشنز یو هغه چې کوم ټریننګ کورسز دي هغه وخت ضرورت مطابق دی اپګریډ شي. چاینیز لنګویج خو سیده خبره چې بای اوس چینیان لګیا دي اردو یا پښتو ځکل لګیا دي زموږ دی لکان ته او مشران ته کار راځي چې چاینیز کلاس شروع کو او خپله طریقه هغه ته خو هغه دې ځکه چې سبا ورته انټریکشن کې تکلیف نه
نو مولیا تکلا چې په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د هنري یا فني تربیه شوی ځوانانو ډیر کمې دي او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه غوښتنو کړه چې په ډېړه باندې سنجیده او کوټلې ګامونه زر تر زر پورته کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت راوړي تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ټولنیزو رسنو د پنځه فعالانو تر تختول کېدو وروسته په دې اړه بحث تود شوی دی چې له ولس څخه د اظهار ازادۍ باید وانخیستل شي. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپورټ کې.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر فعالانو چاپو او د هغوی لا درکه کولو نه یوازې په پاکستان کې بلکې له پاکستانه بهر هم د بشري حقوقو د سازمانونو غوسه راو پاروله. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او فعالانو ویل پاکستان که ځان ته جمهوریت ملک وای نو باید د بیان او اظهار ازادۍ ته درناوی وکړي. اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر 50 زیات ټی وی چینلونه، په لسګونو ورځپاڼې او رادیوګانې دي، خو د انټرنیټ پر مخ ټولنیزې شبکې ولې تر زیاته څارنه لاندې دي. د انټرنیټي حقونو د چارو کارپوه نګهت دا دوای ټولنیزو رسنیو په دې وروستیو کې په پاکستان کې ډیره وده کړې ده او خلک غواړي چې د خپل رائے اظهار وکړي. د نګهت داد په وینا همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ځینو کړیو دانه د خوشه چې خلک دی د هرې مسلې په اړه په آزاد توګه بحث وکړي.
ډیر خلک په عامه روایتي میډیا کې د خپل رائے اظهار نشي کولی، نو ټولنیزې رسنۍ هغه ځای دی چې دوی پکې خپله خبره کولی شي او خپله رائے څرګندولی شي. هغوی چې پر هره مسله څه فکر او یا رائے لري هغه هم هلته څرګندوي، نو ځکه دلته ټولنیزې رسنۍ تر نور څه زیاتې څارل کیږي.
په پاکستان کې د اظهار ازادۍ موضوع له هغه وروسته ډیره توده سو چې د جنوري په پیل کې 15 فعالان وتښتول سو او تر ډیرو شپو په نامعلوم ځای کې تر بند وروسته خوشی کړل سو. د پاکستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کسان چا تښتولی وو او ولې تښتولی وو. نګداد د دې کسانو د تښتول کېدو د هدف په اړه وایي.
زما په خیال د دې ګام هدف دا و چې خلک وویروي او خاموشه یې کړي، خو خلکو د هغه په اړه پراخ غبرګون وښود. زما په خیال چې د یو جمهوري ملک په توګه موږ باید د اظهار ازادۍ درناوی وکړو، او که یې ونه کړو نو دا نه یوازې په نړۍ کې د ملک ته بدنامۍ سبب ګرځي بلکې په ولس کې ویره هم خپروي.
پر ټولنیزو رسنیو د څارنې او محدودیتونو په اړه په پاکستان کې دننه او د باندې هم غبرګون مخې ته راغلی او پر پاکستانی واکمنو ټینګار وسو چې بشري حقونو ته د درناوي په توګه دی د اظهار ازادۍ مخه نه نیسي. د رسنیو د قانوني چارو کارپو محمد آفتاب عالم وای په اصلي توګه پر داسې شبکو چاپی نه دی پکار، خو پاکستانی حکومت په دې اړه په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی دی. محمد آفتاب عالم وای
سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک پبلک سپیس ہے، تو اسے اصولاً اس کے اوپر کریک ڈاؤن
ٹولنیزی رسنئی یودا سے زید ہے چی خلق بکی لیو بل سرا خوال کی نو پردا سے شبکو نہ چاپی پکار دی او نہ ہم داغوی بندول. خو پا پاکستان کی د یوشمر خلقو پر اندیشنو سربیرا پا دی روسیو کی دا سے قوانین جوڑ و منظور شل چی لمخی وس چروا کی پر انٹرنیٹی شبکو هم نظر ساتلشی او هم دی پر اساس عملیات کولشی.
د محمد آفتاب عالم اشاره د انټرنیټي جرمونو مخنیوي هغه قانون ته و د کوم پر ضد چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ترڅنګ قانون پوهانو، ټولنیزو او سیاسي فعالانو هم احتجاج کړو. د پاکستان حکومتي چارواکو ویل دا قانون یې ځکه رامنځته او منظور کړ چې د دوی په وینا دا د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم وار لمخه موجود دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14503 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نه.
د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې له روانو کارونو مطمئن دی. نوموړي د خبرې د چهارشنبه په ورځ شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال له ځایي خلکو سره د یوې ناستې په ترڅ کې کړی دی. په کراچۍ کې د بابا لاډلا په نامه مشهور وسلوال له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د رینجرز ځواک لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې بابا لاډلا او د هغه ملګري بیګا د کراچۍ په لیاري سیمه کې د عملیاتو پر مهال په نښته کې وژل شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو مشر شاجګل افریدی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده. شاجګل افریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې دا جرګه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وي او دوی به د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد او قبایلي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو وزارت له استاذ سره لیدل کاته کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال بیګا مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدف د نوي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته د افغان حکومت هلې ځلې په ډاګه کول دي. د امریکا حکومت وایي مستقل قانوني اوسیدونکي او د گرین کارډ لرونکي امریکا ته د ورتلو لپاره کومې بل اجازې ته اړتیا نه لري. دا خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویاند شان سپایسر بیګا د کډوالو په اړه پر ولسمشریز امر د تازه لارښوونو په توګه کړې ده. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. ریکس ټیلرسن سوګند په هغه غونډه کې پورته کړی چې بیګا په سپین ماڼۍ کې جوړه شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. او اوس د رفت انجم نه د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی وو.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان ډایرکټر جنرل میجر آصف غفور لخوا د حافظ سعید نظر بند کول د ریاست فیصله ګرځولو نه وروسته د سپټولو گنجائش نشته. د جماعت الدعوه په اړه تر اوسه پورې چې کوم تاثرات وو د هغې له وړاندې هم څه حقیقت نه وو. خو د دې خلاف حکومتي کاروایي نه پس اوس د دې فرضي تاثراتو هم څه گنجائش نشته او نه د سیاسي او عسکري مشورولې ترمنځ د څه تضاد په اړه رای ورکولو گنجائش شته. اداریه وایي داسې ښکاري چې په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي او عسکري مشرولی په یوسف کې دا او هم په شان ماحول کې د اتفاق رائے او همغږي فیصلو توقع وی. اداري په وینا چې تر کومه د فشار چولو تعلق نه نو د نړۍ په هوادونو د دې د پالیسو لوجه چې کوم حالات را مخه ته دي دا سنوې خبره نه ده. دا وخت په امریکا کې چې د ډونلډ ټرمپ د پالیسو لوجه کوم حالات را روان دي په پاکستان کې کله هم داسې صورتحال نه دی جوړ شوی. اداري زیاتوي چې بهشکه د حافظ سعید په اړه په پاکستان نړیوال دباو وو خو که د پاکستان مشرولې په دباو کې څه فیصله کولی نو لوړاندې به یې کړې وه. اداریه لیکي چې د پاکستان د حافظ سعید نظر بند کولو فیصلې کولو پس د هند په شمول نور هیوادونو په پاکستان د اعتراض کولو هیڅ یوه بهانه نه ده پاتې. اداریه خیره کې لیکي چې اوس به پاکستان ته په نړیواله کچه بغیر د ګوتې پورته کولو خپل موقف وړاندې کولو کې اسانه وي او په عالمي کچه به د پاکستان په اړه غلط فهمۍ ختمې شي. جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې وفاقي حکومت د پیټرول او ډیزلو په قیمتونو کې 2.5 روپے فی لیټر اضافي اعلان کړی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګډار د تیلو په قیمتونو کې د بدلون په اړه اعلان کولو پر وخت وویل چې د ګیس او پټرولیم وزارت د تیلو قیمتونو د 100 روپے فی لیټر نه زیات کولو سفارش کړی وو خو د وزیر اعظم په هدایت ولس ته ریلیف ورکولو ته لاندې په دې عمل ونه شو او حکومت د 2 فروری نه د تیلو په قیمتونو کې معمولي اضافه وکړه. اداریه وایي چې په نړیوال تیلو مارکیټ کې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې په ملک کې هم د پټرول او ډیزل قیمتونو زیاتول یقینا د حکومت مجبوري به وي. خو په عامه توګه دا کتل شوی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو نه پس د امروزه استعمال سیزونه هم ګران شي. ترانسپورټران د ضرورت سامان راوړلو کرایې زیاتې کړي او همداشان مسافرانو په کرایو کې هم اضافه وشي او تاجران د خپل منافع لپاره د ضرورت سیزونه بیا په ګرانه بیه خرڅوي. هم په دې اړه یوه بله ورځپاڼه ایکسپرس په خپل اداریه کې وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمی ګټې کله هم تر اولسه نه دي رسیدلې. د کارپوهانو تر مخه په پاکستان کې د تیلو قیمتونه اوس هم د نړیوال مارکیټ په مطابق زیات دي نو بیا حکومت ولس ته کوم ریلیف ورکوي. اداریه خره کې وایي چې حکومت ته د قیمتونو په معامله کې په ټولو اړخونو غور کول پکار دي او په ګرانه کنټرول لپاره سخت ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بی بی سی لیکي پاکستان که څه هم په ممبئی حملو کې په مبینه توګه تورن حافظ سعید نظر بند کړی دی، خو دغه هیواد ته لا هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیر څه کول وي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس خبري اجانس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د سار یوې ادارې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیې ته په خپل راپور کې دا ویلي دي چې افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي. د دغه لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
بی بی سی لیکي پاکستان د جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید نظر بند کړی دی، په هغه تور دی چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی وو. هند په پاکستان په بیا بیا دا تورونه لګوي چې دغه هیواد په هند کې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرانو خلاف سخته پالیسي نه ده خپله کړې، او د وسلوالو ډلو مشران په دغه هیواد کې په آزاده تګ راتګ کوي، خو پاکستان بیا د ترهګرو سره د مرستو تورونه ردوي. بی بی سی وای پاکستان ته بلا هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیر څه کول وی. دغه هیواد د وسوالو ډلو خلاف داسې پالیسی نه لري چې هدف یې د دوی ختمول وي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دی چې پاکستان به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ټولو لارو غور کوي. په ریاستي ادارو کې به هم داسې پالیسی خپلوي چې تر مخه یې ترهګرۍ ختم شي، او له دې سره سره به په نصابونو تعلیمي ادارو کې هم مهم بدلونونه راولي. ولسی حکومت به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په بنیادی مسلو کار کوي، او دغه لپاره به اقتصادي بدلونونه راولي، سوانانو ته به روزګارونه ورکوي. په هغو ویناو به بندیزونه لګوي چې په ټولنه کې نفرت او کرکه خوروي. په ټولنه کې د زغم او برداشت زیاتولو لپاره به په نوو لارو غور او عمل کوي. ځوانان به په مثبتو کارونو کې مصروفوي، او د خپل هیواد په ټولو امنیتي ادارو کې به د ترهګرو ډلو د ختمولو یوه پالیسي خپلوي. بی بی سی لیکي پاکستان په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړل، خو باید د نامنۍ د ختمولو لپاره په هغو ټولو خبرو همکار وکړي چې له وجې په دغه هیواد کې ترهګري موجودیت لري. بلخوا ایسوسیټیډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د سار یوې ادارې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ته په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي، او افغان حکومت په مشکله د هیواد په نیمو برخو کنټرول لري. په افغانستان کې لا هم د بدامنۍ پیښې دوام لري. افغان امنیتي عسکرو په شمیره کې کمی راغلی دی، او د هیواد په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو سمګلینګ زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي په هیواد کې د پخوا په مقابل کې په اداري درغلیو کې بیا کمی راغلی دی، او ولسمشر اشرف غنی د خپل واک له پیلېدو وروسته د درغلیو خلاف مهم پیل کړی دی چې له مخې یې په ادارو کې په بډو رشوتونو کې کمی لیدل کیږي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د افغانستان یو حکومتي پلاوی دا مهال د واشنگټن په سفر دی. په دې اړه باندې تفصیل د احمد شبر په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له استازو سره کتلی دي. د دې هیات یو غړي د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د دې سفر هدف د ډونالډ ټرمپ په مشي د امریکا نوې ادارې ته د افغانستان د حکومت د هلو ځلو بیانول دي.
په مشمول چې زموږ راتګ دلته امریکا ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګه د دوی د مدني ټولنې سره شریک کړو.
په تیرو نږدې دوو اونیو کې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کړې ده، د افغانستان مسله یې په زغرده نه ده یاده کړې. یوازې د جنوري په 6 چې کله رسمان کار پیل کړ، تر هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره لنډې خبرې وکړې، او هغوی ته یې وویل چې تاسو به په خپله مبارزه کې بریالي شئ. واشنگټن ته په تللي پلاوي کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ هم شامل دی. د وخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې نږدې یوې اونۍ کې چې دوی له کومو امریکایي چارواکو سره کتلی دي، هغو په امنیتي برخه کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې، او د افغانستان د حکومت له هلو ځلو خوشاله دي.
د امریکا لوی حکومت تر ډېره ځای پورې راضي دي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې د لاسته راوړنو په توګه باندې وړاندې کوي. د سیستم پر اصلاح باندې د دوی رضایت په کاملا وجود لري. دفاع وزارت
د کورونی شارو د وزارت او په لوی برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خلې دي او هغه شمنی شي د افغانستان حکومت له نړیوال ټولنې سره درلود یو هغه عملی کړی دي پر دې باندې دوی معترف دي.
د امریکا د نوي حکومت راتګ ته یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر ګوري چې واشنگتن به د پخوا په څیر له افغانستان سره مرستې ونه کړي. د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو کتونکو واحد فقیری وایي
په دې شک نشته چې افغانستان هغه پخوانی اهمیت امریکایانو ته نه لري نه ټرمپ ته لري او ټرمپ په خپل ټولو سرګندونو کې دا ویل دي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې ده او د دې باندې باید تجدید نظر وسی.
شاغلی فقیری زیاته کړه چې د ټرمپ اداره به شای پر پاکستان فشار زیات کړي چې لدې درکه بیا د هیله شته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مخکې تر دې چې دفاع وزیر شي ویلی وو چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته ځي. په واشنگتن کې افغان پلاوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر له چارواکو سره هم کتلی دي.
اوریدونکو، امریکا په ایران غږ کړی دی چې د نوي توغندي ازموینې یې په هیڅ صورت د منلو نه دي. دا له هغه وروسته ده چې ایران د یکشنبې په ورځ د بلیسټیک توغندي ازموینه وکړه. نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
امریکا ایران ته خبرداري ورکړې دي چې دوی ورځې وړاندې ترسره کړې د بلیسټیک توغندي ازموینه یې بالکل د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر نیکی هیلی د سې شنبې په ورځ په نیویارک خبریالان ته وویل چې د ایران دا کړنه له نړیوالو قوتونو سره لکړې تړونه سرغړونه ده. نیکی هیلی دا سرګندونې له هغه وروسته وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو شاته د ایران د دې ازمویل سوي توغندي پر مسله بحث وکړ. نیکی هیلی ویلی چې په 2015 کال کې د سوي تړون لمخې ایران دا اجازه نه لري چې داسې توغندي وو ازموي کوم چې د دې په وینا د اټمي وسلو وړلو وړتیا لري. د نوموړي په وینا ایران چې د جنوري پر 9 کوم توغندی ازمویل دی هغه تر 300 کیلومتر واټن وهلی سي او د 1500 کیلوګرامه مواد وړلو صلاحیت لري. د نیکی هیلی په وینا دا د اټمي وسلو تر وړلو لا هم زیاته وړتیا لري کوم چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لسوي اټمي تړون سره سمون نه خوري. نیکی هیلی ویلي امریکا غواړي چې پر ایران د توغندیو ټکنالوژي بند کړي او هیڅ هیواد باید ایران ته داسې ټکنالوژي ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف که څه هم د دې توغندي د ازموینې له پخلي انکار کړی خو ویلي دي چې له نړیوالو قوتونو سره په تړون کې د توغندیو یادونه نسته. د جواد ظریف په وینا په دې تړون کې دا نه دي ویل سوي چې ایران به د خپل دفاع لپاره داسې توغندي نه جوړوي. جواد ظریف زیاته کړې یو خو د ایران داسې توغندي د خپل دفاع لپاره دي او بل دوی دې ته اړتیا نه لري چې د خپل دفاع لپاره د ګام پورته کولو په مخه اجازه له نورو واخلي. جواد ظریف ویلي د هیلمند دی چې د امریکا نوی حکومت به له داسې موضوعاتو د سیاسي لوب لپاره کار وانه خلي. امریکا او د هغوی ځینې اروپایي اتحادیان دریز لري چې ایران له دوی سره د کړي تړون له مخې دې ته پابند دی چې د اټمي وسلو وړلو صلاحیت لرونکي توغندي به نه جوړوي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه تړون سوی و. د دې تړون له مخې ایران د خپلو اټمي فعالیتونو محدودولو ژمنه کړې وه او نړیوالو ویلي وو چې دوی به په بدل کې پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو ډان وسپانه د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هغه صدارتي فرمانونو ته کتنه کړې ده چې له مخې د وو هیوادونو وګړو امریکا ته تګ لپاره پر ویزو موقتی بندیز لګولې ده. ورسپانه دا یو خګام نه بولی وای چې دا د پاکستان لپاره هم د اندېښنې وړ کېدای شي. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره اونۍ د صدارتي فرمانونو په جاري کولو سره د اوو هیوادونو وګړو ویزو باندې بندیز لګولې. له پاکستان خبریدونکو ټون رسپانلي کې دا ګام چې له مخې د نړۍ د یو مذهب منونکو هدف وګرځیدل یو سخت عمل دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د پوینا له بهرنو وسلوالو نه د خپل هیواد د ساتنې لپاره له اوو هیوادونو نه امریکا ته د کډوالو ورتګ د نویو ورځو لپاره ځنډولې چې د هغوی د جدي ارزونې او څارنې یو نوی بهیر رامنځته شي. دغه اوو هیوادونه ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، شام، سودان او یمن دي. ډونالډ رسپان لیکي که څه هم د سفري پابندۍ دغه ګام د هیواد د خوندیتوب لپاره اخیستل شوی، خو داسې څه مثالونه نشته چې ګواکې د دغو هیوادونو وګړي په امریکا کې په ترهګر فعالیتونو کې ککړ دي، بلکې دغه هیوادونه خپل جګړه ځپلې دي. رسپان لیکي له دغه ګام سره وسلوالو ډلو ته هم یوه بهانه په لاس ورغله. اسلامی دولت وسلوالې ډلې په دغه بندیز باندې خوشحالي څرګنده کړې چې د رسپانې په خبره د غرب پاړه د وسلوالو ډلو تندره و دریسته تقویت ترلاسه شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه فرمان پس هغه مسافر چې امریکا ته د تللو قانوني اسناد هم لري د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې ایسار کړل شول. په دغه ګام اعتراضونه وشول او خلکو مظاهرې هم وکړې. رسپانې وایي د ډونالډ ټرمپ دغه ګامونه د پاکستان لپاره هم د اندېښنې وړ کېدای شي.
اوریدونکو، که څه هم امریکا تر دې دمه د ډاکټر شکیل افریدی د خوشي کولو په اړه څه نه دي کړي، خو د خپل انتخابي کمپاین پر وخت د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي وو که واک یې ترلاسه کړو نو ډاکټر شکیل افریدی به د پاکستان له بنده را خوشي کړي. تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت ویلي وو چې کچرې هغه واک ترلاسه کړي نو د پاکستان په بند بندي ډاکټر شکیل افریدی به را خوشي کړي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکا مرسته کړې وه، خو د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل قمر ندیم وایي د هغه موکل ته سزا لدې کبله نه ده ورکړل شوی چې ګینې د القاعده د مشر درک لګولی وو. نوموړی زیاتوي ډاکټر شکیل ته سزا د اف سی آر د قانون د لاندې ورکړل شوې ده او په هغه په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوارو ډلو سره د اړیکو تور دی.
دنیا په نظر کې چې هغه ته کوم ورکل چې چیرې هغه دا هغه کار کړی دی، هغه اعتماد والا څه خبره ده، هغه بالکل هغه خبره پکې نشته. هغه ته چې سزا ورکړل هغه په دې کې ورکړل چې دا په خبر ایجنسی کې ایجنسی سرجنو او په خپل خپل کې کوم دوی د مختلف تنظیمونو خاص کر چې هغه وخت کوم الټا دی او تنظیمو لشکري سره هغه چې کوم زخمند دی هغه له خپل کې کېدو نو بالکل کا یو او هغه څنګه کول شي به دا الزامات یې باندې کوم لګې دي دي دا ټول یې غلط دي.
که څه هم د امریکا نوی ولسمشر لا تر دې دمه په دې حق لا سندي کړي، خو په پاکستان کې د سیمې د چارو ځینې کارپوهان وایي امریکا کې د انتظامیه د بدلون سره د پاکستان په پالیسیو کې هم ځینې بدلونونه مخې ته راغلي دي. په دغه اړه د سیاسي او قانوني چارو پوه لطیف افریدی وایي
دا حافظ سید باندې چې پابندې ولګول او غیر خپل کور کې نظر بند دا ټول د ټرمپ پر کتنې دي من خپل تور په کیس نشته ګور به د دینم یریږي چې دا د شاکیل په کیس کې بل ټرمپ کله زمونږ نه مطالبه کوي او غواړي بچو کې ټرمپ چې دی د خپل کابینې په جوړېدو په سلسله کې لګیا دی نو د شاکیل نمبر لا نه راغلی.
د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي دا معاملات د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده او دا هیڅ امکان نه لري چې پاکستان به د امریکا په وینا ډاکټر شکیل افریدی خوشی کړي. نو مو وړي زیاتوي
د امریکای صحت دی چې د پاکستان یو باشنده چې د امریکای لکار کو او هم سره دی ویلې دا یو سیسي چې څنګه دا په هر ملک کې دا کابینه سزا جوړوم دی او پاکستان دې پرخوږي نشي او که امریکا په دې باندې جنگ کول غواړي نو هم شاید پاکستان تیار شي.
ډاکټر شکیل افریدی د 2011 کال د جولای په میاشت کې ورستو تر هغه ونیول شو کله چې دا خبره مخې ته راغله چې په ابتابات کې د القاعده د مشر د درک لګولو لپاره یو جالي کمپاین پیل کړو. هغه ته د 3 کالو د بند سزا اورول شوې و، خو د یو قانوني بدلون نو ورستو دغه 3 کالو ته راټی ټکړل شوې ده.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال لیډو ته وګورئ رويټرز خبري ایجنسی لیکي چې پراتلون کې کلونو کې بعد پرمختیاي هوادونو خارونو آبادی ډیره دي اتشي چې لوجه ډیرو چیلنجونو سره مخامخ کیدای شي خبري ایجنسی د ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله د نړۍ د خارونو د آبادی شمیرې خبري کړې دي چې تفصیل یې لګولای ځاور
په نړۍ کې ورستر بلی آبادی له نورو وختونو پرتله په توندۍ سره زیاتیږي په دې کې د خاریو آبادی له نورو ځینو څخه زیاتیږي ځینې سیلونو تر مخه د خارونو آبادی په راتلونکو کلونو کې لوی چیلنجونو سره هم مخامخ کېدی شي په دې کې د پرمختیایي هیوادونو خارونه ځانګړي ننګونو سره مخ کېدی شي رویټرز خبرې جانس هم دې موضوع په اړه ځینې حقایق خبره کړې دي او د حق خارونو فهرست یې خپور کړی دی د خبرې جانس په خبره د نړۍ 45% آبادی په خارونو کې اوسیږي خو دا به تر 2050 سم کال پوری شپک شپیته فیصد پوری ورسیږي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په 2015 کال کې 3.9 عرب کسان په خارونو کې آباد وو خو تر 2015 سلويختم کال پوری به په خارونو کې د خلکو اوسېدو شمیره تر شپک عرب پوری ورسیږي خبري ایجنسی کې د هند ډیلی خار د ټوکیو روستو دریم لوی خار دی چې آبادی تر ټولو زیاته ده د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 2013 کال پوری به د ډیلی خار آبادی تر 10 میلیون پوری ورسیږي همدارس د چین شنګای خار آبادی هم ډیره زیاته شوې ده خبري ایجنسی کې چې تر 2013 کال پورې به د نړۍ پرمختیایي هیوادونو لس خارونو آبادی ډیره زیاته شي په هغه خارونو کې د پاکستان لاهور د کولمبیا بوګوټا د انګولا لیوانډا د بنکاک تایلند خارونه شامل دي دا وخت د نړۍ یو دیش خارونه داسې دي چې آبادی تر 100 میلیون زیاته ده خبري ایجنسی کې چې په لاتینی امریکا کې شاوخوا 80% خلک په خارونو کې اوسیږي رويټرز خبري ایجنسی کې چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د افریقا 80% آبادی په کلو کې ژوند کوي خو په خارونو کې اوسیدونکو نور ستونزو سره هم مخ دي په دې کې آلودګي تر ټولو لوی مسله ده د ملګرو ملتونو د صحت ادارې په خبره د خارونو 80% اوسیدونکو د آلودګي مسلې سره مخامخ دي په دې کې ایشیا جنوب ختیز او د میډیټیرین ختیز د هوا معیار تر ټولو زیات خراب دي او د دې روستو لاتینی امریکا او افریقا شامل دي
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
تاسو مشال لیدو ته وګورئ ورو د افغانستان خوست په خوست کې یو شمیر رون اندي غوښتنه کوي چې حکومتي ادارو کې د غیر مسلکي کسانو پر ځای ځوان او مسلکي خلک په دندو وګمارل شي تفصیل نجیب لالو خیل
په خوست کې یو شمیر رون اندي وایي کچېری په حکومتي ادارو کې د غیر مسلکي کسانو پر ځای مسلکي او لسانس ځوانان جذب شي نو په چارو کې به خواله راشي دوی چې د چهارشنبه په ورځ د پامیر دلبرو زده کړو موسسې څخه د لسګونو فارغانو په غونډه کې مشال راډیو سره خبرې کولې زیاته ول چې د غیر مسلکي کسانو په پرتله د پوهنتون فارغان که کاری تجربه هم ونه لري په دې اغیزمن توا میږي چې په یوه رشته کې څلور کاله لوړې زده کړې کړې وي د خوځ شیخ زاید پانتون استاد په هنمل ګلشاه صبرای په دې اړه وایي
دوی چې فارغیږي څلور کوله د دلته په یو مسلک کې تیري او د یو ځنګړي مسلک په مورید څلور کوله معلومات دای تر لسګي هغه خلک چې کری ورته وی ټیټی دي دغه په نسبت خو په مراتب به تر دي
د پامیر دلوړو زده کړو مؤسسه علمی مرستیال نظیف الله نظیفوي چې دلوړو زده کړو د یاد مؤسسه د دریمې دورې څخه د لسانس په کچه درې شپته تنه فارغان لري نو موړې هیله سرګندوي چې ډیر ژر به په خوست کې لسانس ځوانانو ته د ماسترۍ د زده کړو زمينه هم برابر شي
موږ په دې دوره کې تقریبا 13 نفر فارغین لرو چې 22 نفر د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه او شپږ دش نفر د اقتصاد پوهنځي څخه فارغيږي. ان شاء الله په دې راتلونکي کې به دوی لپاره د مشترک پروګرام زمينه هم برابر کړي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې فارغان د تحصیل په موده کې د عملی او نظری زده کړو په برخه کې د شته امکاناتو څخه رضایت څرګندوي او غوښتنه کوي چې
وای جان افغان د دولت نه او د نورو مؤسساتو نه غوښتنه مودغه ده چې دغه نوې فارغینو لپاره د کار زمينه برابره کړي ترڅو دوی وکولای شي.
بل لوري ته د خصوصي تحصیلي مؤسسو د تدریسي او تخنیکي مسلو په باب د یادې مؤسسې د امتیاز خاون او د شیخ زاید پانتون استاد پوهندوی سید کریم شاه نکمل وایي چې یادې ادارې باید د یو بل د غندلو پر ځای په خپلو کې سالم او جوړوونکی رقابت ولري.
هر چیرته چې د لوړو زده کړو تحصیلي نهاد تاسیس کیږي په اول قدم کې دوی خپل اهداف وټاکي، د اهدافو ترڅنګ سالم رقابت باندې موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون په خصوصي سکتور کې د پامیر عبدالی او طلوع آفتاب په نومونو د لوړو زده کړو درې مؤسسې شته چې په کې زرګونه محصلان پر زده کړو بوخت دي. دا مهال د خوست خواوشان لس زره ځوانان لوړې زده کړې کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سواد سیلانۍ سیمې ملم جبه کې وډومبي ځل د نه ملکونو د وورو خویدو لوبو لوبغاړي ورغلي دي او مقابلي وکړي. لوبغاړي وایي دغه د نړیوال کچ د وورو خویدو ځای دی. بل مقابلي تابع کوونکي وایي چې دې سره به د سواد او پاکستان په اړه یو ښه پیغام نړۍ ته لاړ شي. نور تفصیل نیاز احمد خان.
سیلانی سیمه ملم جبکې د پاکستان فوج او زید سیلګری ګروپ تر سورې لاندې روانې په واورو خویدوز غلګه د پاکستان او نه ملکونو لوبغاړو به شمول په مجموعي توګه 50 نارینه او لس خزینه لوبغاړو برخه اغسته. د لوبو تابع کوونکو معلوماتو تر مخه دغه کې د افغانستان، هند، یوکرين، یونان، سلواکیا، ترکی، سریلانکا، موراکو او تاجکستان څخه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان لوبډلې سره راغلی خودونکې محمد داود کارګر وای چې د پاکستان په دعوت شپږ تنان راغلی وو چې را سره سلور لوبغاړي دي.
زه ډېر خوشاله یم چې د پاکستان ورونو ما سره ډېر خیر اویا کوي ځکه چې د سپورت یو پیغام لري چې پیغام سهوله ده، دوستی شته، محبت شته چې زه وینم چې د سواد ورونو د هغه مسؤولینو کسانو ما سره ډېر روی سلوک کوي. زه ډېر د افغانستان نمائندگی کوم چې زه تشکر کوم چې ما سره داسې رویه کوي.
د پاکستان هونځه سیمې څخه راغلی یو لوبغاړی پاتما وای چې دوی د پاکستان له اړخه نړیوالو مقابلو کې برخه اغسته.
انټرنیشنل لیول کا سلوپ ہے
دا د نړیوال کچ د لوبو میدان دی. انتظامات یې هم د نړیوال کچ دي. زبا دغه مشوره ورکوم چې د سوات مینوال دی هم راشي او دلته دی پواورو لوبي وکي او د مقینه دی پایده پورته کړي او د دې نه خاصتا د واورو میدان او خاصتا سیمه وا بل یوځای کې هم میلاو نشي.
د ملم جبه یوځي د واورو لوبغاړی اسماعیل وای چې دغه لوبو ته ډیر خوشاله یو خو د پاکستان دولت د سیمې ولس لپاره روډ جوړ کړي او مقامی لوبغاړو ته د روزګار ورکړي.
بار ملک نه چې کوم کسان اغلی موږ تم ډیر خوشاله یو او موږ ورسره ایساخ لو کنه او موږ هم د حکومت ته درخواست چې موږ ته د روډ جوړ شي. زموږ روډ ډیر زیات خراب دی او بل دار چې موږ هو سکول ته ځو تعلیم کوو کنه خو موږ هم د خپل حکومت نه سن سره غواړو چې موږ هم په دې ملم جبه کې وسوګو موږ ته دیم هغه سره خیال شي کنه.
د لوبو تابع کوونکی د پاکستان فوج یو چارواکی او فیډریشن مشر شاهد ندیم ملم جبکی خبریالان ته وویل چې سخت کال گلگت کې واوره کمه شوې ده او سوات ملم جبکی دوی ته ډیر خام میدان ملو شو او بیا د دې مقابلو مقصد د سیمې امن هم نړۍ ته خودل دي.
چې
دا کومې هلې ځلې کړې دي دا د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستان یو محفوظ ځای دی او دلته نړیواله سیرګری ده. کوم خلک چې د بهر هیوادونو څخه دي یا د پاکستان په نورو برخو کې دي هغوی په آزاد مټ راتلی شي، هغوی ته څه قسمه مسلې نشته. ملم جبه کې لس ورځنۍ د واورو نړیوالې مقابلې په داسې حال کې وکړې شوې چې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شو ول او دغه سیمې ته د مقامی ولس په شمول سیلانیانو ته هم د تلو اجازه نه و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس کوڅو مې
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز